د لیکوالو لوري نور خلکو ته د خپل ناول د ورکولو لپاره یو تالار هم ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
جرمنی پښتو قاموس دوهم چاپ خپور شو. د ډاکټر اکرم ملک زی د جرمنی پښتو قاموس په دوهم چاپ کې 15,000 نوي لغتونه زیات شوه دي. د دې قاموس په لومړي چاپ کې چې په 2009 کال کې خپور شو 15,000 کلمات ځای شوي او دوهم چاپ یې 40,000 کلمات لري. د ښاغلي ملک زی د جرمنی پښتو قاموس لومړي چاپ ته د جرمنی ولسمشر د جرمنی ستر نشان ډالې کړی وو او د افغانستان په خاني ولسمشر اشرف غني د میر بچه خان د مډال وړ ګڼلې وو. خو د شرایطو له بدلېدو سره تر دې دمه هم ډاکټر ملک زی ته دا مډال نه سپارل شوی. د جرمنی پښتو قاموس لومړی چاپ 1014 مخه دی او دوهم یې په 1410 صفو کې خپور شوی دی. څه شي ډاکټر ملک زی دې ته هڅولی چې په زرګونو نور کلمات پورې قاموس کې ځای کړي؟ له دوی په واور
جبر صاحب په جرمنی کې نه بلکې په ټول دنیا کې ورځ په ورځ نوې لغات جوړېږي. نو زما ډکشنري د 2009 کال ډکشنري وه، د هغه رئیس ډېر نوي لغات جوړ شوي دي. نو د هغې تازه کول یا اپډیټ کول ضرور و. د بېلګې په توګه زه وایم چې ځینې لغات دي لکه اوس لایو سټریم وایا، پودکاست وایا، یا دا چې اپلوډ او داسې نور لغات نوی جوړ شوي دي په جرمني ژبه کې. نو لازم و چې دا ډکشنري باید اپډیټ شي، تازه شي او لږ څه پراخ شي.
ډاکټر صاحب، د دوو ژبو په قاموس کې ممکن وي ستونزه دا وي چې د ګڼو کلماتو دقیقې معناوي په بله ژبه کې پیدا نه شي. په تیره بیا چې یوه ژبه د جرمني په څیر پرمختللې وي او بله د پښتو په څیر نسبتا شړله، دا ستونزه د ډیرو په باور ستاسو په لومړي قاموس کې حل شوې ده چې جایزې هم هغه د ګټلې دي، هغه هم سند کېدای شي. خو د نورو زرګونو نویو کلماتو له زیاتېدو سره خو دا مشکل باید نور هم زیات شوی وي، همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. ډېر لغات دي چې په جرمني ژبه کې شته خو د هغې معادل پښتو کې نشته. نو چې معادل یې نشته نو مجبور سړی دا لغت تشریح کړي. د بېلګې په توګه وایم چې موږ په جرمني ژبه کې دا یو لغت اوپسیون چې انګلیسي کې اپشن ورته وایي، دې دپاره کوم خاص لغت نه لرو. یا دا چې کمپرومیس چې انګلیسي کې کمپرومایز ورته وایي، داسې کوم هم بالکل سل په سلو کې معادل لغت ورته نه لرو. دا چې لغت اول پکې تشریح شي او بیا کله کله سره بیا موږ اوریجنال لغت بیا هم بیا په څنګه لیکي، نو دا یې لاره ده ما کار اخیسته.
ډاکټر صاحب، په لومړي قاموس کې په لومړي چاپ کې تاسو آزادی راډیو مجلې ته ویلي وو چې د جنو پخوانیو شعرونو په استناد مو هم ځینې کلمات توضیح کړي دي. نو دا نوي کلمات خو په شعرونو کې نه موندې شي، له دې سره مو په توضیح په برخه کې څه کړي؟
نو ځینې نوې کلمات چې دي خو هغه واضح دي چې بالکل نوې جوړ شوي دي، لکه دا لغت وایم هغه وخت رئیسي چې کورونا ناروغي راغلې ده، دلته لوکډاون لغت راغلی دی. نو دا خو واضح دی چې تر اوسه پورې نه و. نو مجبور دغسې لغت سره تشریح کړي او بیا په څنګ کې همدغه اوریجینل لغت بیا خپله بیا ولیکي چې دغه لغت هم استعمالېدای شي.
دلته د کلماتو انتخاب هم یوه لویه ستونزه ده په ډکشنري کې. تاسو په څه اساس باندې دغه شاوخوا 15,000 نور کلمات انتخاب کړی دي؟ یعنی انتخاب مو په څه بنسټ؟
نو انتخاب په دې دی چې زما خپل یو 50 کاله په جرمني کې وشول چې دلته اوسېږم. نو ډېر لغات چې ما اورېدلي دي خو پخواني قاموس کې دا نه و. بل دا دی چې زه ورځ په ورځ دلته هره ورځ مطالعه کوم، د طبي لغاتو نه نیولې تر سیاسي مقالې لولمه. نو هغه لغات چې ورځ په ورځ وګورم چې ډېر استعمالېږي راډیوګانو کې، ټلویزیونو کې، هغه لغات مې ځان سره لیکلی وو چې دغه لغات ما ډکشنري کې نو ذکر شوي. نو دا لغات چې هره ورځ ذکر کېږي زما قاموس کې نو، نو دا باید پکې ور زیات شي. نو په دې اساس ما دا لغات په دې ډول باندې غوره کړي دي.
د دوم چاپ نو وروسته مو هم ځینې کلمات یادښت کړي دي.
ډیر اومدا اوس چې دا دوم چاپ شو نو زه دریم چاپ باندې هم اومدا اوس لګیم زه په ځای اومدا نن چې وګورئ ځینې لغات ما ځان سره لیکلي دي چې بیا دریم چاپ کې به نو بیا زیاتېږي پکې
ډاکټر صاحب دوم چاپ مو آنلاین هم خپور کړی
نه دا دوم چاپ چې آنلاین نه دی خپور شوی ځکه چې دا د دې کاپی رایټ یا حقوق د یو جرمني مطبعې سره دي هغوی اجازه نه کوي ځکه دا بیا هغوی بیا وایي چې که چېرې دا آنلاین شي نو هغه مطبع بیا په دې باندې څه ګټه لاندې شي
د لومړي چاپ په برخه کې موده هڅه وکړله او بریالی هم بچی د افغانستان جنو پانتونونو ته ورسی د دوهم چاپ په برخه کې موده فکر کړ
نو دا دوهم چاپ چې ده اصلا په افغانستان کې د پانتونونو د خو د نګرار پانتون لوخوا دا چاپ شوی ده البته مالی لګخته د افغانیک په نامه باندې خیریه مؤسسه چې مرکز په بن کې ده روی دا چاپ پر اخیسته ده نو دا دوم چاپ چې افغانستان کې د افغانستان ټول پانتونونو ته دا کتاب ورسیده او د پښتونخوا د پیښور د باچا خان پانتون په دې هم ورسیده او اوس اړیکې نیول شوې دي چې د پښتونخوا نور پانتون ته لکه د عبدالولي خان پانتون چې په مردان کې ده د بنو پانتون او سواد پانتون دې ته هم ورسول شي
ډاکټر صاحب که ستاسو د قاموس په برخه کې یو څو عمومي پوښتنې وکم په لومړي چاپ مو څومره وخت تیر کړ چې بشپړ شي او په دوم څومره
نو چې به ست تاسو وایم چې ما خو د خپل مسلک له اړخه ټپ کې کار کړی زه هر ورځ وزګار نه وم بلکې ما خو په فارغ وخت کې دا کار کړی نو تاسو به وایم چې ما چې د پایل نه تر پایه پورې په لومړي چاپ کې خل کاله کار وکړ او دا دوم چاپ لپاره لس کاله مې کار کړی دی
که ستاسو د قاموس لیکلو تجربو ته راشم ډاکټر صاحب څنګه مو لومړی ځل فکر شو چې جرمني پښتو قاموس ولیک
نو لومړی فکر خو په دې و چې افغانستان کې هم هغه وخت کې اماني لیسه کې جرمني ژبه تدریس کېدله مالته لوستله نو ما ډېرې سختې ستونزې درلودلې ځکه چې افغانستان کې په هغه وخت کې هېڅ رقم کومه ډکشنري نه وه نه جرمني په پښتو نه جرمني په دري هېڅ ژبه باندې نه وه یوازنۍ ډکشنري چې پیدا کېدله یو ایراني وه چې هغه هم د غلطیو نه زخت په ډېره بل ډول چې د ایراني وو د افغانستان پاتې ترمنځ ډېر سخت توپیر هم پروت دی نو دغه ستونزه هغه وخت کې راته پیدا شوه نو بیا هغه وخت ما خپله تکل وکړه چې هر وخت چې زه په جرمني ژبه باندې پوه شم او توان مې درلود یو قاموس لیکم نو لومړی کار چې زه کوم په خپله ژبه باندې به یو قاموس لیکم
ډاکټر صاحب ملک صاحب په لومړي چاپ کې مو چې کله کلمات راغونډول د الفبا په حساب مو په قاموس باندې کار پیل کړ او کنه په عمومي شکل باندې مو په مختلفو تورو باندې په یو وخت کار کړ
نه هغه وخت ټول هم سم د ډکشنری په ډول باندې ځکه دا سی وایم زه په افغانستان کې لاته په اوم ټولګي کوم چې هغه وخت ما په ډکشنری لیکل باندې په افغانستان کې هتا پایلو کړ نو زه ما خپل د ډکشنری لیکلو اغاز افغانستان کې په زما په تیار لس کلنې کې و شو زما خپل پلا په دې ښه انګلیسي باندې پیدا هغه خپل هتا انګلیسي په پښتو یو ډکشنری شروع کړی او تر ډیر هدا پوری مخکې رسولې و نو ما د خپل کتاب نه میکاپی کوله چې ډکشنری څنګه لیکل کیږي نو د الف تورو په اساس باندې ما هغه وخت کې هتا پیل کړو
یعنی لومړی الف بشپړ کو بیا به تلاړې
او دا څنګه نه نه پښ پړنه بلکې ما چې یو لغت په مزه کاو چې هغه په ا باندې او الف باندې او هغه په مزه په ځای ولیکا دوه ما په نه کې مې بیا چې پی لغت په مزه کا هغه ما په دوه ما پی کې لیکا نو هر لغت مې زه کاو زه په ځای مې لیکم نو ما سره هغه وختو کې هم نیتو چې یو وخت نه وخت او بزو ته نه کوم چې ډکشنری ولیکم نو دا اوس وخت هم دا اوس نه شروع کا هر لغت چې نه زکای ما په سلسله باندې ولیکا
د دومره ډیرو لغتونو را ټولول چې بیل بیل هر کلمه تاسو لیکله بیا د رغونډولو په وخت کې د تدوین او ترتیب په وخت کې لستون تاسو مخامخ نشوي
ستونزی خود دیر بی حده دیر وی کلی چیز ما خپل کار خلاشو کتاب چاپ تا تیار شو دا اغوختو چه پا طول اروپا که کمپیوتر ننو او یوازنی ستونز یوازنی لاره داو چه سایه در تایپ لاره داولی کی نو حتی پا جرمنی که تایپ هم موجود نو نو یوازنی تایپ چه پیدا که دا اغا ایرانیو نو اغای که تو برا سخت ستونز آوا کسری لکل چه چنگ گئی نو سری با هم گا لکل بیا بای بلاس وانی با بای دریتی که پری لکل نو لومره زمان در dictionary chap څوای ماشین په ابتدایي ډول باندې پټایپ ماشین باندې وشو خو البته دا خبره نشوه ما یو محدود اندازه دوستان ته ورسید دا ډکشنري او بیا وروسته کله چې کمپیوټرونه پیدا شوه نو دا کتاب مې په کمپیوټر ولیکه خو کمپیوټر لومړی پروګرامونه هم ډېر ابتدایي وو چې هغې باندې هم سم کار نه کېده نو دې باندې هم کلونه تېر شول بیا کله چې بیا نو لږ مدرن پروګرامونه ورسېد او جوړ شول بیا مې هغه وختو کې بیا مې می په ورډ باندې کنورټین میکه چې بیا دا هم یو ډېر ستونزمن کار و نو په دې ډول باندې بیا دا ډکشنري د چاپ وړ وګرځېدله.
ډاکټر صاحب تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې له کار سره د قاموس لیکل وخت غواړي او په دې کې هیڅ شک نشته له طب سره خو نور هم ډیر وخت غواړي، لیکن که تاسو دا تجربه را سره شریکه کړئ د په دې څلور ساعت کې مو کوم وخت قاموس ته وقف کړی و چې کار پې وکړي؟
ما نو کله چې په رښتیا د خپل ما خو ځان ته کتنځای درلودو او کلینیک مې درلودو نو کله چې خپل د کتنځي کارونه به خلاص شم او خپل اولادو ته به مې مخه کوله هغوی سره به مې لږ څه کتل هغوی ته به مې د خوب په وختو کې قیسې لوستلې نو دې نه به هم چې اوزګار شم بیا نو ماښام یولس بجې به بیا ما خپل ډکشنري لیکلو باندې پیل وکړه د شپې تر یو نیمې بجې پورې او سهار به بیا شپږ بجې د خوبه پورته کېدلم.
نو خوب مو هم کم و؟
څلور نیم ساعته.
څلور نیم ساعته
څلور ساعته اوکې
ډېر کم دی. ډاکټر صاحب داسې شوي دي چې یوه میاشت مو ډېر کار کړی وي بل میاشت مو بیا هیڅ کار نه وی کړی یا مو خوراک هم کار کړی؟
نه دا نه دی شوی. ما هیڅ کله دا خپل قاموس لیکلو کار مې کله قضا کړی نه دی.
کله چې د جرمني پښتو قاموس لومړی ټوک بشپړ شو څه احساس مو وکړ ډاکټر صاحب؟ روسل دی سخت شاقه کار.
شبیر صاحب ما ته دغه احساس پیدا شو چې هر لیکوال ته پیدا کیږي نو د هر لیکوال لومړنی کتاب داسې دی لکه لومړنی اولاد. نو سړی کله چې دا اولاد دنیا ته راشي نو مور او پلار یې دواړه اول پسې نه اچوي نو کتاب هم داسې شی دی. نو کله چې زما کتاب را ووته نو ما ول په خپله سینه واچاو دا کتاب.
او ډاکټر صاحب کدا هم راته وایسي چې د جرمني پښتو قاموس د دوهم چاپ تر خپرېدو وروسته ورته احساس ترته پیدا شو؟
دا نو داسې لکه د سړي دوهم درېم اولاد وشي وزیر چې د اول اولاد احساس نه راځي خو د دوهم اولاد احساس بیا هم یو خوږ احساس دی نو وزیر چې خوښي راته ډېره پیدا شوه. ولی نه
د ډاکټر صاحب اکرم ملکزي د جرمني پښتو قاموس دوهم چاپ په ورلد لاس کې لیکل شوی دی. نن سبا دا پروګرام په اروپا کې بدل شوی نوی شوی دی. نو په جرمني کې دا ډکشنري تر اوسه نه ده چاپ شوی او په بازارونو کې تر دې دمه نه موندل کېږي. د یو بل کتاب پاڼې اړو د ویل ډورانټ د یو کتاب. ویل ډورانټ امریکایي لیکوال دی. دی په دې مشهور دی چې د فلسفې په څیر پیچلې مفاهیم یې په اسانه ژبه بیان کړي دي او په خپلو فلسفي او تاریخي کتابونو کې داسې څه لیکلي دي چې د عادي لوستونکو په ژوند کې په درد خوري. ویل ډورانټ په 1928 میلادي کال کې د شپږ نوي کلونو په عمر د کالیفورنیا په لاس انجلس کې ومړ. د نوموړي د حکمت او فلسفې د کتاب پښتو ژباړه په کندهار کې صداقت خپرندوی ټولنې خپره کړې ده. په دې کتاب کې د فلسفې دوه مهمې پوښتنې مطرح شوې او څېړل شوې، فکر او پوښتنه. دا دواړه د فلسفې له اساساتو څخه دي. فلسفه د ژور فکر په مټ پوښتنې کوي او د پوښتنو په مرسته د نړۍ، ژوند، اخلاق او حقیقت په باره کې وضاحت وړاندې کوي. د فلسفي پوښتنو کمال دا دی چې خلک فکر ته اچوي چې یوه مسله یا حتی یو منلی حقیقت له بېلابېلو زاویو په خپله وڅېړي. ځینې مهمې فلسفي پوښتنې لکه ژوند یعنی څه، ښه یعنی څه، بد څه ته وایي، دنیا چا پیدا کړې، ولې پیدا کړې. فیلسوف د پوښتنو له لارې د حقیقت لټه کوي او فکر تنظیموي. دا فکر انتقادي دی تشریحی دی چې په دې ډول فلسفه د خلاق فکر درامنځته کېدو سبب کیږي. د ویل دورانت کتاب حکمت او فلسفه په کندهار کې د طب پوهنځي محصل عبدالله بشارمل لوستې. له دوی په واورو چې څه یې پکې موندلي او د دې کتاب په اړه څه نظر لري.
د حکمت او فلسفې ودانی کتاب خوږې پښتو ژبې ته ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب راجبړلې دي او د صداقت خبرندوی ټولنې لخوا څخه په 2023 میلادي کال کې د چاپ غاڼه باندې سمبال شوې دي. ویل دورانت هغه لیکوالو چې د غوښتل فلسفه د اکاډمیک ماحول څخه و عملی ژوند ته راوباسي او د بویل چې فلسفه خو کومه پیچلتیا او بیګټي ورځ نه ده، بلکې فلسفه او فلسفي مطالب د بشر د ژوندانه معنی، ارزښت او بنسټیزو مسایلو په کاشف سره وتلی او فلسفه خو د انسان د ژوند او مرګ موضوع ده. د ښاغلي نیاز محمد نثار صاحب په ګوتو ژباړل شوی همدغه کتاب مجموعه درې برخې لري او په یو کم 200 صفحو کې مکمل ژباړل شوی. یاد کتاب لکه څنګه چې ما وویل درې برخې لري. لومړۍ برخه فلسفې ته کتنه نومیږي. په دې برخه کې د فلسفې د ماتې د پوهنې او لیلم څخه د فلسفې پر لریوالي باندې بحث کوي. همدارنګه د فلسفې پر اهمیت خپل د ویلډیورانت په نظر دا چې فلسفه څنګه د علومو ملکه یادیږي پر دې باندې بحث سره کړي. دویمه برخه چې ده د بیلګو په مرسته د فلسفې زده کړه، په دې برخه کې بیا موږ ته د سقراط ژوند لیک او دا چې په فلسفه باندې لمرنۍ کوم شهید څوک وو نو دغه پر ژوند لیک او همدارنګه د چین پر کنفیوشیوس او د رنسانس د دورې هغه کس چې په هماغه وختونو کې په خلکو کې د فکر او د فلسفي روح پالو تلکی جوردانو برونو دغه پر ژوندلیک هم را سره رغیدلی. او دریمه برخه د ژوندانه د فلسفي پر لور، په دې باره کې بیا د انسان پر ژوند باندې را سره تم کیږي. ویل دورانت د ماشومتوب، ځواني، منځنی عمر او مړینه دا د فلسفي لوري څخه دا سره تسهیلی چې اصلا د انسان ژوند سمانه لري او فلسفه زموږ پر ژوند څه اغیز لري. د کتاب په اړه باندې به زه خپل نظر داسې وایم چې نن ورځ چې کتابونه په زرګونه چاپیږي او انسان سره وخت ډیر محدود دی، خو له دغه کتابونو لوستنه زما فکر تر نورو سلګونو کتابونو به بهتره وي، ځکه داسې کتابونه انسان خپل ژوند ته متوجه کوي او همدارنګه د ژوند په اړه باندې د ده هغه نړۍ لید چې د ژوند څخه لري او هغه افق چې د ژوند په باره کې لري هغه ورته فراخوي. خو د داسې کتابونو منوال چې کم دي، شاید لتونه زیات وي، خو زما په فکر باندې دوه ډیر مهمې لتونه دي. یو دا چې زموږ داسې ټولنه ده چې د ماشوموالي څخه بیا تر ځواني پورې په داسې ماحول کې او په داسې چاپېریال کې ژوند کوو چې زموږ ته د نویلو تعلیم راکول کیږي، هغه که د کورنۍ لخوا وي او که یاد د ښوونیزو نصابونو او د ښوونځیو او مکاتبو له لورې څخه وي. موږ پښتوني کولو ته نه هڅیږو او موږ د فکر کولو په اهمیت نه پوهیږو. دویم دا چې لوی مشکل دی، هغه دا دی چې په معاصر ژوند کې د انسان دا بوخت ژوند او نه فارغه کېدل هم خپل د انسان څخه د فکر هغه فرصت اخیستی او نس کولای چې خپل څلیر ساعت ورځ شپه کې لست کې هم د خپل ژوند په اړه باندې داسې فکر وکړي چې اصلا ژوند څه معنی لري. د فلسفي او د همداسې کتابونو لکه د حکمت او فلسفي ودانی داسې کتابونو ارزښت هغو ټولنو او هغو انسانانو ته شاید در موږ ډېر ښه معلومیږي چې هغوی لوستلي وي او د فلسفي سره اړیکې څه نه څه کوي وي. نو د دغسې کتاب لوستل و ټول هغو لوستونکو ته چې د مطالعې مینهوال دي زه توصیه کوم او په راتلونکي کې دا هیله لرم چې ښاغلی نیاز محمد نثار صاحب د ویل دورانت او همداسې د فلسفې په بخش کې د نور لا زیاتو کتابونو د ژباړلو هڅه وکړي واقعیت ژبه روانه خوږه او سلیسه وه. او په اخر کې د صداقت خبرندوی ټولنې څخه هم ډیر منندوی یم چې زموږ تر لاسونو پورې داسې کتابونه را رسولي چې هغوی یې واقعیت باید وستایل سي.
له ښاغلي بشار مل څخه مننه چې د ویل دورانت د کتاب حکمت او فلسفه د پښتو ژباړې په اړه خپل نظر او معلومات را سره شریک کړل.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
افلاطون وایي شاعري تر تاریخ حقیقت ته نشته ده. د اطلسمه پیړی فرانسوي شاعر چارلس بودلر بیا د لارښوونه کوي چې هغه وخت هم شاعري کوي او شاعري مهروي چې نثر لیکي. د کامل عزیزی په شاخ د دوی شعر سره ورو
د محفل هغه بے باک دم نیم سید بلیلا و هی دلاس را بیل کم زبستا ماشکا سو سو وار کل کرم سلالای بمی خوشال ساتی دروم را پو وڑا وڑا خبر باندی رشی گی ما دس لپو وینو هر وقت را پالا لی اول خدای او بیامی تا تدر سپارا لی یه نازکی سما نیمه یو مردی ستاشی ملکی دخکولا تاج دی در پسرسا سما دخکولو سترگو یار دی مبارک سا دلایق دا هم دی حسن لایقی تدخار یو نازک شهزاد گئی ز ده هسکو هسکو غرونو لیو نیم پسی تیرمی خدیر زمانکڑا ده غزلت میهیت لارا پیدا نکڑا تورزا زپرنو ستورو مینا زنور ستالا لیتا نگورم آغلی نیسترگو کی دوبیغم نورکیغم نبکلورتا بیر تراستنیغم سی گلاب نیم نو نبسی رجیغم دخلک در سر واخل لیو نیم کیل ولی زمانی ورست ایل ولا ایوانجی لیده چی پستو رو دمینا ایو شایرکا شبنا ده هاس کو غرونو ستال خلو خلو سترگو الهام اخلی سی پتورور بلدی و هلا سنا دال هغی وغمی هم انتقام اخلی دا هنداری ماتوی چی تور گوری دا سبوگ می سرکی نکڑی تا تا گوری لیوانی پترغ موکی چا پیوائی نلش ونده نل مرگ نویریگی مگر نا گل پوهیگی دا ویریگی دمینو جنکیو لسلگیو دمینو جنکو لاسویلیو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې کیسه لرو. د کباب پونم د محمد فیصل ځلان کیسه د لندک شاه حضرت ګل الهام لوستي.
لاس د کیکی کیږي چې د روختون څنګ ته می موټر درولې او سوارلې ته په انتظار يم. نن بیروبار کم دی. له سهار راهیسې مې یوازې درې کسه د ښار تر چوکه پورې ولیدي. موټر مې د سړک پر څنډه د لوی ونې سیوري ته درولې. خپله چوکۍ مې ښه شاته کړې ده، ډډه مې رګولې، د موټر ښیښې مې ښکته کړې دي، خو بیا مې هم پر تندي مړې خولې راماتې دي. مخامخ کباب پخیږي، ځینې وخت یې بوی نیغ پر سپږمو راننوځي. له رنګه سور چاخ کبابي ته راډیو ایښې ده. مخکې مې غوږ ورته نیولی و، ډرامه پکې چالانه وه. بیا مې ترې پام په بله واوښت. د کبابي د دکان اوږده سیوري ته په عمر پخه خځه ناسته ده. زړی کلیوالې جامې یې پر تن دي، ماشوم یې په غېږ کې پروت دی، سترګې یې پټې دي، خو دا اوس هم خپله پخه داسې ورسره خوځوي لکه کوچنی چې لا نه وي ویده شوی. 15 دقیقې کېږي چې ورته ګورم. دې د کباب په ډکو سیخانو کې خپلې سترګې ګنډلې دي. نه پوهېږم چې زړه به یې ورته کېږي که به یې په لومړي ځل ویني. کلونه وړاندې چې په کلي کې اوسېدم، کلیوالو ته کباب ډېر لوی شی ښکارېدو. ځینو یې یوازې نوم اورېدلی و، خو په مجلس کې به یې داسې په خوند یاداوه لکه ښه ډېرې چې خوړلی وي. یوه ورځ د جومات ملا یې ونږدې کور ته په ډوډۍ پسې ولېږلم. زړې ښځې دې کاوه، په ماشومانه انداز مې ترې وپوښتل: ببو چې پخوې؟ دې خپله لمده ګوته وڅټله، راغبرګه یې کړه: څه خاورې به پخې کړم؟ لوبیا ده. زه غلی وم، دې مخ راواړوه: تاسو خو به ملا صاحب ته کباب نه پخوئ؟ ځواب مې ور نه کړ. کور ته چې راغلم ټوله ورځ مې کباب غوښت. مخامخ ناستې ښځې ته چې ګورم هماغه حالت رایادوي. دې ته به ښایي کباب اوس هم تر ټولو ښایسته خوراک ښکاري چې یوازې شتمن خلک یې خوړلی شي. د دې راته پام نه دی، زړه مې غواړي ورښکته شم کباب ورته راواخلم، خو بیرته ناهیلی شم. په زړه کې مې دا خبره راتیریږي: خدای مکړه بد ګمان راباندې ونه کړي. که یې خاوند راشي څه به وایي چې ته دومره مهربانه یې چې په پردیو ښځو کباب خورې؟ بیا ووایم ځوانه ښځه د سپک مې نه کړي. چې په کلي کې اوسېدو یوه ورځ غره ته تللی وم. لاندې د کوچیانو کېږدیو ته نږدې یوه په عمر پخه کوچۍ د بوټو درانه پیټې ته اړم وه، نه یې شوای پورته کولی. ور وګرځېدم چې ورسره پورته یې کړم، خو دې نه پرېښودم. ښایي دا به یې بده ګڼله چې پردی نارینه بار ورسره پورته کړي. کله له ځانه سره ووایم: کاشکې خاوند یې کباب ورته واخلي. بیا مې چې د دې زړو جامو ته پام شي سر وخوځوم. نرم باد لګیږي، د ښځې په غېږ کې پروت ماشوم ژاړي. ښی خواته له قد نه لوړ ډنګر سړی د دوی لور ته را روان دی، ښایي همدا به یې خاوند وي. کبابي د یو ځوان سره په خبرو لګیا دی. له قد نه لوړ سړی د ښځې څنګ ته درېدلی دی، د درملو ډک پلاستیک یې په ښي لاس کې نیولی. ښځه ماشوم سړی ته ورکوي، دوی روانېږي. ښځه تر شا د کباب نه ډکو سیخانو ته داسې راګوري لکه زړه یې چې نه ترې صبرېږي. سړی مخکې ګړندی روان دی، شاته نه راګوري. کبابي بیرته په خپله چوکۍ ناستی، ځوان ترې تللی. راډیو هماغسې چالانه ایښي، خو ډرامه خلاصه شوې ده. د یوې بجې خبرونه روان دي. زما سترګې راباندې درنې دي، د ښځې څېره مې لا یاده نه وځي. په خپل ځای کې راسمېږم، د کبابي راډیو ته غوږ ږدم.
حسرت ګل الهام په خپل شخص د فیصل ځلاند کیسه ازادي راډیو مجلې ته رالېږلې وه. مننه ترې کوم. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران ران قتل، دے ٹول خر کی شاہان اور تارا میرا قتل، قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، دیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبلبل، سندس کی نوش گونا جھوٹیا محل، نرگس میں پکے گراوڑو ہمیل مام کھڑام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبلبل،
شراب می ورتا ورکلبا دو خود بلبل سند سپینو شګونا جوړ کيو محل سپوک مکڑا دا زہرا پست غزل خندا تا دا تنظرو کل زرک گڑے دلے دستورو مست سترک